The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
د دې ورځې خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایو نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 9 افغانستان کې تدیمي او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه هم تاسو قربان منزه شهید
زه زید خټک
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان صدر اشرف غنی پرونه وینا ته په جواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. خو په ډیلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ییز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګري او خبرې دواړه نشي یوځای کېدی. د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
طالبانو باندې پرشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنه. ټول راضي کول پاکستان لپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي پاکستان نه بله لار اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ.
پاکستان اسلام آباد ته په خطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاري ساتل وي.
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the coordinated group, and we are doing our best. I hope others are doing the same.
ناټو د افغانستان په تخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو ایالتونو کې د حملو غواښ کړي. ناټو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې پر ضد کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز.
د ګاونډي ملکونو پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ د نهه پورز نوې ډیلی کې لیدنه شوې. د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري د پاکستان په اړه د بخانه غواړم د افغانستان په اړه د ایشیا د زړه نومې غونډه کې ګډون لپاره د نهه پورز نوې ډیلی ته رسیدلې او دغلته یې خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره لیدنه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان نفیس زکریا د ټولنیزو تماسونو د ویبپاڼې ټویټر د لارې د دغه لیدنې تفصیلات وړاندې کړي دي او په دې مهال یې ویلي چې دواړخیزه معاملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه موقع ترلاسه شوې. د هندي میډیا راپورونه وایي د دغه لیدنې په مهال پاکستان د جموں او کشمیر ستونزه مرکزي ګرځولي. نو هند هم د پټانکوټ برید او د دې پلټنې مهمې بللي.
اخو افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړی کوشش وکړ خو طالبان ورته مثبت ځواب ونه وایي او پاکستان په دې اړه خپلې کړي ژمنې پوره نه کړلې. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر سرګندونو ته په غبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکو څو اونیو کې به د طالبانو سره مذاکرات وشي. اخو د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په دې اړه کار دی د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي پېښور کې د داعش سره تړاو لرونکي یو تن نیولی دی چې د دغه ډلې لپاره یې د سهولت کار کولو. دې نه وړاندې کراچۍ کې هم د القاعده یو کمانډر نیولی شوی. د کراچۍ ښار د رضویه سوسایټۍ د پولیس تھانې مشر ادریس عالم بنگش وایس آف امریکا ډیوه راجو ته د نیول شوي کس په اړه ویلي هغه نوم عبدالرحمن سندي دی او د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګولیمار سیمې سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقه کې نیول شوی دی.
پاکستان کې د قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسي عملي کول دي په قبایلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کېږي هغه سکولونه به تړل کېږي چې په کې لږ زده کوونکي وي. سرچینې وایي تر دا دمه د قبایلي سیمو څلور نوي سکولونه تړل شوي دي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د یو شمیر کسانو چې دغه ځواکونه یې د حقانی شبکې غړي بولي نمونه اعلان کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د هغوی په موندلو کې د ورسره مرسته وکړي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان خوست کابل او لوګر کې په افغانانو د بریدونو پلان جوړوي. اعلامیه وایي چې د دغې ډلې درې کسان په پروان دوه په خوست یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي.
نن د اپریل شپږشتمې نیټې د چرنوبل نیوکلیایي ناورین دیرشمه کلیزه پوره کیږي. دا پیښه په کال 1900 اتیایم کې په یوکراین کې وشوله چې د نیوکلیایي موادو یوه لویه چاودنه شوې وه او اتومي وړانګې یې په ټوله نړۍ خورې شوې.
د امریکا صدارتي زغل لپاره روان انتخابي کمپاین کې نن 15 ریاستونو کې د ریپبلیکن پارټۍ غړي رای اچوي. امکان دی ډونالډ ټرمپ 15 واړه ریاستونه وګټي. نن به پنسلوینیا، کنیکټیکټ، ډیلاویر، میریلند او روډ آیلند کې رای اچول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله. وخت شوې دی د بلې ډیوې د خبرونې چې تاسو ته تل په دغه ورځ باندې زموږ همکار بیروز خان صاحب وړاندې کوي، او کومه سلسله چې هغوی راخیستې ده د پښتنو اصل نسل تاریخ تاسو ته وړاندې کوي. ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې. منزه شهید زید خټک صاحب، ګران اوریدونکو، زما له خوا تاسو ته احترامونه او سلامونه، او تاسو هم ستړي مشي. نن منګه یو چې کوم بحث ته د پښتنو په اصل نسل باندې روان دي، نو موږ د مذهبونو د هغې پړاونو نه تیریږو چې کوم کوم مذهب په کوم کوم وخت کې راغلی دی او څومره بیا هغه پاتې شوی دی. د هغې په دغه سیمه کې، د پښتنو په دغه خاوره کې نن څه اثرات پاتې دي. موږ تر دې راورسېدو چې د هندوشاهي د چې کوم وړه وړه سلطنتونه یا بادشاهي جوړې شوې وي، د هغې نه پس اوس یو نوی مذهب، یو نوی دین پیدا کیږي، راپورته کیږي، د عرب د ځمکې نه راخیږي او هغه بیا دې نړۍ ته راځي. زیاتره به نن موږ د اسلام د راتلو، د اسلام د دین، یعنی چې کله د پیغمبر اسلام د نبوت هغه اعلان کوي، او بیا د هغې سره د اسلام د دین سره سره یو اسلامي یا یو مسلمان سلطنت یا یو خلافت چې هغه بیا وروستو تاریخ کې به هغې ته به هم ځو، د هغې بیا څه حشر کیږي د هغې د خلافت. خو د دې دواړو د یو بل سره تعلق دی. دغه شانتې په تیرو وختونو کې مذهبونو کې، تهذیبونو کې هم بادشاهت او یا مذهب د هغې د یو بل سره چې څومره تعلق پاتې و، هغه زمونږ دانشورانو، پښتنو تحقیق کوونکو هغې تاسو ته ویلي دي. نن به دغې دور ته را اوړو. زمونږ سره زمونږ درې واړه مېلمانه د ډیوه ریډیو پیژندلي غږونه، زمونږ ډېر درانه او محترم مشران دواړه چې د کابل نه را سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی.
سلامت وي، خیر یوسف.
د پیښور نه را سره زمونږ خوږ او درون مشر سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. او د اسلام آباد نه را سره زمونږ د ځوان کل نماینده، یو تحقیق کوونکی، ډیر ورته په تمه یو که خیر وي چې ډیر کار به کوي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو منګه خو په تیرو خپرونو کې په دغه د هندوشاهي یا د هندو مت هغه ته راغلو، او خو د دغې چې څومره لږ ډېر آثار زمونږ په د پښتنو په سیمه باندې پاتې دي، هغې باندې منګ خبرې ترې کړې دي. د دغې نه پس اوس غواړم چې که تاسو په دغه باندې هم څه خبره کول غواړئ، نو هم ګنینو د یو نوی مذهب راپورته شوی دی، یو نوی مذهب په دغه وخت کې دنیا ته د هغې انټروډکشن شوی دی، پیژنګلو شوی ده. د عرب د ځمکې نه اسلام راپورته شوی دی، او هغه بیا ورو ورو د عرب د ځمکې نه خوریږي، نورو سیمو ته ځي، نورې بادشاه چې کومه دي په خواوشا کې، په ګاونډ کې، هغه د منځه ځي، او د اسلام یو خلافت جوړیږي چې هغه د یوروپا پورې غځیږي، او دلته د سنټرل ایشیا پورې را رسیږي، د هندوستانه پورې، په دغه ټوله د افریقې پورې. نو په دې باندې به هم غواړم چې خبرې وکړو. خو د دې تعلق غواړم چې د افغانستان په هغه کې وکړو، د ساسانیانو په ضد باندې وړمبنی چې کوم دغه د عربو یا د مسلمانانو راپورته شو، د هغې په خلاف جنگ وشو، ساسانیان هغې شکست خوري، او د هغې چې کوم بادشاه هغه تختی وایي چې سنټرل ایشیا ته، په دغه لارو باندې ورپسې د ایران باندې ورپسې دغه سی په هرات او په افغانستان په شمالي برخو. نو زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب راته د دې سره لږ ډېر دوی سره چې څومره پې دې معلومات لري. زه خو خپله د تاریخ سټوډنټ نه یم پاتې شوی، نو ماته خو ډېر معلومات نشته. کمی دا څه ویلي دغه هم ګډوډ وي غلط وي، نو د هغې به بخښنه غواړم. خو غواړم به چې د افغانستان ته د اسلام راتګ یا د عربو راتګ او بیا دلته کې د دې ځای چې کومې خپلې بادشاهي وي مسلمانان څه په اوبخې، افغانان یا دغه پښتانه څه په زور څه په تبلیغ بیا را اوړي اسلام ته، یا بیا دا ټولې قصې چې کومې کېدې چې قیس عبدالرشید په نوم باندې یو وفد لاړو یو هیات لاړو هغه تاریخ نه مني. سعدالله جان برق صاحب په دغه باندې ډیره په سپینه خبره کړې ده، په خپل کتاب کې مې ډیر هغه ذکر د هغې کتاب خو اوبخې د هغه د تاریخ نه مخکې په هغه باندې دی. خودی وایي چې په دې پښتنو باندې یو بل کتاب لیکم. نور چې څومره د پښتنو په اړه باندې تاریخ لیکون کې دي او هغه دغه قصې ته یو قصه وایي حقیقت وته نه وایي، نو او حبیب الله رفیع صاحب هم په دې باندې خبرې تر کړي. خو زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب د اسلام دی دورې ته راځو، نو که تاسو پې راته د خبرو د بحث پیل وکړئ بیا به پې د ډاکټر صاحب سره او د برق صاحب سره هم خبرې وکړو. لومړی
تاسو بیروز خان صاحب ته، برق صاحب ته او ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته او د ډیوی راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تر هغې وروسته د اسلام موضوع په پښتونخوا کې د پخوانیو دینونو موجودیت په دې موږ کېدلي وو، لیکن راغلو د اسلام دورې ته. اسلام په دوره کې ورسته ورسته پښتنو چې اسلام منلې او معتقد دي، نو په دې اساس دوی د اسلام نه وړاندې خپل تاریخ نه مني. دوی د اسلام نه وړاندې خپل اسلاف او خپل مشران نه مني، او دا ورته ډیره بده ښکاري چې زموږ مشران ولې مسلمانان نه وو. په دې اساس د قیس عبدالرشید افسانه هم را جوړه شوې ده، او نور هم ډیر داسې افسانې د خالد افسانه هم جوړه شوې ده، او دا د دې لپاره دوی جوړه کړې چې پښتانه ځایي مسلمانان وښيي او یو په یو په دې سیمه کې راشنه شوي وښيي، چې د دې نه وړاندې نه ریښې وي نه بنیادونه، یو په یو پښتانه د مسلمان پایس رامنځته شول. نو په دې اساس دوی هغه پخواني روایات او هغه ټول هېر کړي دي. موږ تاسې وغږېدلو چې د پښتنو د پلرونه غرغښت او بیتنۍ او سړبن او ورسره قومونه لکه افریدي او بړیچ او وردګو یوسفزي دا ټول زاړه قومونه دي او زاړه خلک دي چې تقریبا درې نیم څلور زره کاله مخکې تیر شوي دي، او دا په زړو آثارو لکه لیدونو په دې کې یاد شوي دي او په زړو شاهنامو کې یاد شوي دي، او په دې دریو پلرونو باندې د هېواد افغانستان یو لوی مورخ ارواښاد احمد علي کوزات د ژوند په وروستیو وختونو کې یو بشپړ کتاب لیکلی چې د ګرشاس یا غرغښت په نامه دی. دا په دې کتاب کې د زړو روایاتو په بنا او د ګرشاس په نامې په بنا هغه ټول روایات راټول کړي چې د دې پلرونو په باره کې موجود دي، او غرغښ داسې وخت کې ژوند کاوه چې په دې وخت کې زردوش چې هغه هم سپین تومان پښتو نومیې درلود او پښتون و، په دې وخت کې هغه پیغمبري کوله، د پیغمبرۍ دعوا یې درلوده. نو هماغه و چې غرغښ د دین د خورولو لپاره قربانی ورکړي، کار یې وکړ، د ده کتاب یې اویستا تقریبا په 2000 پوستکو کې د سرو زرو په اوبو ولیکه. نو په دې اساس دا خبره درې نیم زره کاله مخکې ده، او دا چې دوی د اسلام دورې ته راوستي تقریبا یو نیم زر کلونه یې پکې خوړلي، او دا یې د اسلام دورې ته راوستي ده. نو په دې اساس چون پښتانه بالعموم مسلمانان شوي وو او په اسلام کلک وو، دوی خپل زاړه روایات هېر کړي او خپل زاړه زوړ تاریخ یې د اسلام سره نښلولای دی. نو په دې اساس دا افسانه دوی جوړه کړې ده او په دې کې دا خبرې کړي دي چې دا کسان د اسلام په وایلو کې موجود وو او بیا وروسته راغلل او دلته یې په پښتنو کې تبلیغ وکړ او هغوی مسلمانان کړل. نو په دې اساس دا درسته خبره نه ده. پښتانه زرګونه کلونه مخکې دلته موجود وو او دلته چې کوم اديان راغلي وو د هغو سره دوی تابان تړلي وو. زردشتي دین یو وخت زردشتي دین وو. ورسته چې بودایي دین راغی د بودایي دین اساسات یې په ډېر اخلاص ومنل. په زرګونو ستوپي په زرګونو مذهبي ځایونه دوی جوړ کړي چې هغه په ټوله پښتونخوا کې شته نمونې پاتې دي او په ډېر اخلاص او په ډېر ښکلي هنر یې هغه جوړ کړي د ګندارا هنر یې زیږولی. نو په دې اساس نو پښتانه په دې سیمه کې موجود وو. دینونه راغلي او تللي او دوی هم منلي او پرېښودي او نوي دینونه یې هغه کړي دي قبول کړي دي. اسلام هم په همداسې وخت کې د دریم خلیفه حضرت عثمان په دوره کې افغانستان ته راغی. لکه تاسو چې وویل هرات ته راغی او د هرات نه وروسته د کابل په لور راغلل. په دې ټولو ځایونو کې په هرات کې هم محلي واکمنۍ موجودې وې او بیا وروسته غزنی ته راغلل. هلته هم د لویقانو حکومت و. کابل ته راغلل هلته د وړو کوشانیانو یا د زمبیل شاهانو حکومت و. دا خلک د دوی سره وجنګېدل مقابلې ورسره وکړې خصوصا په کابل کې چې زمبیل شاهانو یا وړو کوشانیانو د کابل په غرونو دیوالونه وهلي وو. قلعه ځینې جوړه کړې وه د دوی دپاره چې یرغلګر را نه شي. په دې اساس دوی یو ځل ماته وخوړه بېرته په شا شول. دوهم ځل د نوي قوت سره یو ځل بیا راغلل. کابل شاهانو خونړۍ جګړه او مقابله ورسره وکړه. فیلان یې درلودل. د فیلانو جګړه یې ورسره وکړه. لیکن د کابل یو تنګ ځای دی د دوو غرونو ترمنځ چې اسماعیل او شیر دروازې د غرونو په منځ کې یو وړکی ځای دی. تقریبا یو د غرونو په فاصله کې به یو څلور پنځه سوه متره ځای وي. په دغې ځای کې چې مقابله وشوه عربو د یوه تکتیک نه کار واخیست او د کابل شاهانو فیلان یې دلته را وښویول روي غورځول. هغه یې په جنګ کې مغلوب کړل. د دې مغلوبیت سره کابل شاهان هم مغلوب شول او عرب په کابل ښار را ننوتل او دلته دوی د اسلام تبلیغ شروع کړ. په دې کې د دوی ګڼ جنرالان وو چې اوس هم د هغو قبرونه شته او د افغانستان خلک یې درناوی او احترام کوي. یو په دې کې شاد شمشیره دی چې د کابل په زړه کې زیارت دی او ویل کېږي چې د دوه تورې په لاس کې یوه په یوه لاس یوه په بل لاس او په دوو تورو یې جنګ کاوه. خو بالاخره په جګړه کې دا یې ووژل شو او اوس یې زیارت همغلته په شاد شمشیره کې د کابل په زړه کې د سیند په غاړه دلته یې زیارت دی. او جابر انصار صاحب او د هغو ملګري هم وو چې دلته وجنګېدل. د هغو زیارتونه اوس په د کابل په غربي خوا کې جنوب غرب ته د کابل د اسمایي غره په شا کې د دوی زیارتونه دي او خلک ورځي. خو بالاخره عرب وتوانېدل چې کابل ته ننوځي. کابل شاهان مغلوب کړي او بالاخره دوی واک په لاس کې واخلي او خلک د اسلام دین ته راوبولي. که څه هم ډېر قربانۍ ورکړي ډېر کسان یې مړه شوي خو بیا هم د کابل اوسېدونکو د اسلام دین منلی دی او بالاخره د هغو نه وروسته اسلامي بناوې جوماتونه او دا جوړ شوي دي چې په دې کې شاد شمشیره جومات یو لرغونی جومات دی چې جوړ شوی اوس هم شته. د حضرت امان الله خان په وخت کې د مور ترمیم کړی دی او د کابل یو معتبر جومات دی. نو په دې اساس اسلام راغلی دی او دلته اسلامي حکومت جوړ شوی دی او بالاخره د دې ځای اوسیدونکي د اسلام سپیڅلي دین ته اوښتي دي، مسلمانان شوي دي، او بالاخره د دې نه وروسته بیا دوی د عربو د حاکمیت په مقابل کې راولاړ شوي دي. دوه سوه کاله عربو دلته حکومت کړی، لیکن د هغو نه وروسته دلته ملي حکومتونه جوړ شوي او هغوی د عربو په وړاندې راولاړ شوي دي، او دلته یو ملي افغاني اسلامي حکومتونه جوړ شوي چې د طاهریان دي، سفاریان دي، سامانیان دي، وروسته پسې غزنویان دي، غوریان دي، سلجوقیان دي، چې بالاخره ابدالیان او دانور حکومتونه دي چې دا رامنځته شوي. لیکن دلته د پښتو په ارتباط مهم ټکی دا دی چې د افغانستان په روزګان کې یو شمېر کتیبې پیدا شوي دي چې هغه په داسې وخت کې دي چې اسلامي ثقافت د یونانو باختري ثقافت سره مخامخ کیږي، او په دې ډبرلیکونو کې د عربي د یونانو باختري خطونو ترمنځ تر څنګ عربي خطونه هم لیکل کیږي. دا کتیبې موجودې دي، او په دې کتیبو کې جالب ټکی دا دی چې په یونانو باختري کتیبو کې چې د دې وخت نه راپاتې دي د پښتو ګڼ لغتونه موجود دي. په دې لغتونو کې یو ډېر مهم لغت چې دی هغه شازوی دی، چې موږ اوس ورته شهزاده وایو. شازوی سوچه پښتو لغت دی، ځکه د زوی کلمه زموږ په ژبه کې شته.
او شازوی
یو نیم زر کاله مخکې د روزګان په کتیبه کې په همدې بڼه لیکل شوی. او جالبه دا ده چې د یونانی دی دا د ځای توری چې دی د دې د پاسه درې ټکي ایښودل شوي، او لکه زموږ نننۍ چی یا چیم چې دی داسې یوه بڼه یې غوره کړي. او دا په هغې وخت کې د چیم کلم توری د دې لپاره هم لیکل کېده، لکه تقریبا تر یو نیم سل دوه سوه کال وړاندې دې او چې دواړه یو ډول لیکل کېدل. نو د شازوی کلمه د یونانی ځای د پاسه د عربي چې درې توري ښودل شوي، او د اوسنۍ چې بڼه یې پیدا کړي، او دا په دې کتیبه کې موجود دی. او د شازوی کلمه په کې په ډېر وضاحت لیکل شوي، په یوه کتیبه کې نه، په څو کتیبو کې دا لیکل شوي. نو دا د پښتو لپاره یو ډېر مهمه خبره ده چې په دې وخت کې پښتو د لیک ژبه وه، او په لیک کې داخله وه، او کوم حرفونه چې په یونانی یا په ځایي ژبو کې نه وو، هغه حرفونه دوی د نورو حرفونو په تقلید جوړ کړي دي، چې د هغو نه د زید او د چې کلمه ده چې د عربي د دریو ټکو او د یونانی د زید نه یو جوړ شوی توری دی. نو په دې اساس دا د پښتو د موجودیت په برخه کې یو ډېر مهم دبرین سند دی چې انکار نشي ترې کېدلی. په دې ترتیب اسلام راغلی، ورسره د اسلامي ثقافت په څنګ کې پښتني ژبه او پښتني لغتونه دا هم په کتیبو کې په لیکنو کې ځای په ځای شوي دي، او د عربي ثقافت د ځایي ثقافت سره مخامخ شوی دی، او بالاخره په دې ترڅ کې د پښتو لیکدود په موجوده عربي لیکې وایي شي چې دا د غزنویانو په وخت کې زر کاله مخکې حسن میوندي چې د سلطان محمود غزنوي صدر اعظم و یا وزیر و وزیر اعظم و د هغو لخوا جوړ شوی. دا ملا خیرالله په لغات افغاني کې لیکلي، لیکن متاسفانه تر اوسه یې سند یا نمونه لاسته نه ده راغلي. لیکن بیا وروسته موږ ګورو چې بایزید روخان د پښتو لیک دود جوړ کړی، اخوند درویزه پسې جوړ کړی، خوشحال بابا جوړ کړی، او په دې ترتیب پښتو ژبه په عربي لیک دود زیرمه شوي، په عربي لیک دود لیکل شوي، او اوس زموږ د ژبې لیک دود عربي دی.
اوس
شاته نظر واچوو، موږ چې شاته نظر واچوو ډېر زاړه لیکونه هغه دي چې په میخي لیک کې پښتو لیکل شوي، چې موږ د هخامنشیانو په وخت کې خبرې پرې وکړي.
رفیل سیب
وبخای
وبخای تاسو به خبره د خمنشنو د غترازو خو زمو سره د کالرز په کرازی نن غواړو چې دی په کې هم را سره برخوالي زمو سره ریاض نور راغلی او خداغه دغه چې ټلیفون قطع شوی دی ملنګ داشنغر نه ټلیفون کړی دی ملنګ په خیر
السلام علیکم داروت خان تاسو ملګرو ته ګرام لما اجول راتی سیب سلام کوم او کول قدرمن اوریدونکو ته زما سوال در راتی سیب نه داده چې د عربو سره په دغه دوره کې چې دی حکمرانی کوله په دبنیم څو کال د عربو سره منګه په جګړې حالت کې اوسېدلیو یو سوال دار یعنی دلته یو عامه مغالطه ده پښتنو کې چې دی د اسلام په جرګه قبول کړي او دا پر رضا شوی دی دا په دم درود شوی دی او د پښتور او یانتو د اسلام حالات دا یو سوال دار دی چې آیا دا په وکال دی
رفی صاحب تاسو دغه پوښتنه واوریدي
او لومړی پوښتنه دي دوی دا و چې عرب سره پښتانه څنګه دیلی او دیني په زور منلای
او یاد او یاد دغه چې دغه 2.5 کال دوی دلته کې حکمرانی کړې د بادشاہي کړې د نو دا ورسره په امن کې تر شوې ده کنه دا په جګړو کې
خبردار چې په لومړي سر کې واقعا دوی ورسره جنگي دیلی دي د پښتنو عادت دی هر څوک چې د دوی په هواد راځي یو سره جنگي دوی د عبر عربو سره هم جنگونه کړي دي او اکثر وخت دا شي چې د جنگ نه وروسته چې دوی مغلوب شي بیا اسلام منلای دی لیکن دا غدوه سو کلونو کې اسلام په افغانستان کې خور شوی وو ځایي ملایان او ځایي مبلغین پیدا شوی وو خلکو اسلام منلای وو لیکن دا چې عرب دی په دوی حکمرانی وکړي دا دوی نه منله یعقوب لای چې سفاری قصه دا وایي یو وخت یو شاعر راغی دی دا ماته وکړله مخکې عادت او شاعرانو د پاچایانو صفاتونه کول دا د یعقوب لای چې سفاری ستاینه وکړه هغه ورته ویل چې دا د څه وویل د ستا ستاینه مې وکړه زما ستاینه په داسې ژبه وکړه چې زه پرې وپوهېږم د په عربي دې د ستاینه کړې وه نو ما هغه و چې شاعر هوښیار و پوه شو بل ځل یې په فارسي ژبه د ده ستاینه وکړه او قصیده یې وویله د دې نه وروسته دوی فرهنگی مقابله او سیاسی مقابله شروع کړه شو بالاخره حکومت په خپل پلاس کې واخیست او د اسلام د خورولو لپاره یې په خپل اقدامات وکړل چې یو نمونه هم هندستان ته د اسلام خپرولو چې هغه افغانانو یو او پښتنو یو او د اسلام دین په دې هند په توره قاره کې خور کړ نو په دې اساس لومړی د زور خبره وه وروسته د رضا خبره وه لیکن دا داسې وخت و چې دوی په خپله خپل واک په خپل لاس کې واخیست او په خپله یې په خپله خوښه د اسلام د خپرولو لپاره کار وکړ حمزه بابا وایي چې یوازینی قوم په دنیا کې من حیث القوم مسلمان قوم پښتانه دي چې من حیث قوم ټول سر تر پایه مسلمانان دي نو په دې اساس دوی د اسلام سره په اخلاص د اسلام د خورولو لپاره کار وکړ او تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی د اسلام په لار کې په ډېر اخلاص قرباني ورکوي د انګریزانو سره د اسلام په سر جنګونه وکړل دي چنګیزیانو سره بالاخره د روسانو سره په دې اساس افغانان چې مسلمانان شول دغونه وروسته د اسلام لپاره ډېر خدمتونه وکړل او دغو د خورولو لپاره یې قربانۍ ورکړي او د دوی بله پوښتنه د میخي خط په باره کې وه میخي خط 2500 کاله مخکې چې په بیستون کې کوم د پښتو لیکنې شوي دي
په هغه مخ کې حبیبي صاحب څېړنه کړې وه چې دغه درې مصرې ژباړلې وې او هغه یې تشریح کړې وې. لیکن اوس زموږ یو بل سکالر یو عالم ګل جانان ظریف دی میخي خط تقریبا دیو کتاب په اندازه د بلیکون الوسکي دی او په غوی کتاب لیکلی دی او موجود دی. او دا چې دوی وایي چې موږ په میخي خط یا په یوناني خط کې اته ویشت توري درلودل وو سره دې چې موږ پنځوس شاوخوا توري لرو غږونه لرو دا خبره هم صحیح ده. لیکن هغه د یوناني توري وو یوناني اته ویشت یا نه ویشت توري وو د پښتو هغه توري چې په یوناني کې نه وو د هغو دپاره په یوناني خط کې نوي توري جوړ شوي چې په دې کې مثلا د ښې توری دی یو ځانګړی شکل لري الف یې کش کړی بیا یې ښې خوا ته یوه دایره ورکړې دا د پښتو د ښې توری دی یا د ښین توری دی چې تاسو ورته وایئ. مثلا ارواښات د ارواښات کلمه د سره کوتل په دبرلي کې د الوخال په شکل موجوده ده او د شي په کې لیکل شوی ده. همدارنګه د چې د لپاره ماته ستوویل چې د زید نه کار اخیستل شوی د نور تورو لپاره هم همداسې کار اخیستل شوی دی. یو د پښتو هغه توري چې موجود دي هغه په ژبه کې موجود وو لیکن په پردیو لیکدودونو کې نه ځایېدل. کله چې باجی درو خان توري جوړ کړل په هغو کې د خپل ټول توري ځای کړل ډالی ولیکاړي ولیکله تی ولیکله نومي ولیکه ګې او چې په یو خاص شکل کې ولیکل په دې ترتیب زموږ توري موجود وو هغه باجی درو خان په بشپړ ډول ولیکل او د دې په خیرالبیان کې موجود دي.
اوس په داسې وکړو چې یو وړه شانته د مبوالو د دمین وروستو راځو زمونږ سره زمونږ نور مېلمانه چې دي د دوی ته هم ورځو چې دوی را سره په دې باندې څه شریکول غواړي. نو تاسو هم ګران اوردونکو چېرته ځای مو را سره اوسېږئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-03. برق صاحب غواړم چې تاسو ته راشم او هغه هم دغه چې د اسلام دلته راتګ چې دی ځکه چې د اسلام یو خو دین دی د دین سره دا یو خلافت و چې دا خورېده او هر نوې تهذیب چې راځي په زوړ کې دم ختم شوی ځکه نوې راځي او هغه ځان ته یعنی مقبولیت پیدا کوي او خلک یې قبلوي. خو دا ویلی شو چې د پښتنو قبیلوي ژوند او د اسلام د عرب د قبیلوي ژوند د دې یو بل سره نږدېوالی و دا وجه ده که نه څوک چې په اقتدار کې راشي هم د هغوی سکه چلیږي. یو دغه خبره هم او بیا دا چې په مقامی ژبو کې د عربی سره په مقامی ژبو کې چې کله خلکو ته د دې دین د ترویج او د دې خورولو یو دغه یو تورک یو خوخه ورکړه نو ځکه که دا فارسی و یا پښتو و یا نور ژبو نو دې قبولیت خلکو یعنی اومنه. خو تاسو دې هر څه ته دا د اومې یعنی دا چې ایسوي دغه چې کم کال دی د اومه ایسوي یا دغه پیړۍ دا یا اتمه دا خو دغه کې د عرب د خاورې نه دا دین او دا خلافت چې کوم دی دا به هر اوزی
مسلمانان اسلام اسلام چې کوم دی یا بل مذهب هر یو چې دی دا هیڅ د بادشاهانو یا د تورې په زور نه خوریږي دا د ملګري یو سوال وکړو که نه چې د دې تعلق د تورې تعلق جسم سره دی او د مذهب تعلق زړه سره دی لکوفکر په یو ملک باندې د یو مذهب خلک کعبې چې هم شي خو د هغوی مذهب نه خوریږي دا یا خو زه د تا چې په تاریخ کښې یو دوه ډېر غټ مثالونه ورکړي په اندلس کښې هم مسلمانانو فتوحات حاصل کړي وو اسلامي حکومت وو او په هندوستان کښې هم وو په اندلس کښې چې کله د حکومت ختم شو نو مسلمانان هم ختم شول خو په هندوستان کښې پاتې شول د هغې وجه دا وه چې دا دوی چې دی دا صوفیه خوروي صوفیانې خوروي هغه نیک خلک چې هغوی سره توره نه وي کله زه به نو محمود غدني خو په هندوستان باندې اوولس اتلس همدې کړي وي یو کس مسلمانان مسلمان کړی وو نو مسلمان کړی شهابالدین غوري وخت را وو نو په انډیا کښې یو مسلمان هم نه وو نو د کړي په زور باندې دا نه خوریږي دا نه خوریږي چې وسره وسره مبلغین او دغه عموي دا خدای رسېده خلک نیک خلک بزرګان خلک توره خو ټول حکومت اخلي نو د یو خو پکې دا خبره ده نو په دې باندې زه ډېر تفصیل سره خبره نه کوم خو زه دلته یو مطلبي خبره پسې بله کوم افغانستان کښې چې کله اسلام خوریږي یا په دې علاقه کښې خوریږي نو دا په تقریبا د لکه څنګه چې راوسې دا عثمان صاحب د خلیفه توب دور دی نو درې خلافتونه تېر شوي دي چې ټول کال زما خلې شي پېنځه کاله یا دېرش کاله اسلام تېر شوي دي په دې دوران کښې دومره پښتانه دي په دې ملک کښې چې عربو سره جګړه کوي نو دا بیا څنګه د کسب د رسید نه پیدا شوې دی دا یو دوه
په دېرش کاله کښې خو دومره قوم نه شي قوم خو نه شي پیدا کېدی
تا خیال کړی وو چې کسب د رسید د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مسلمان شوی دی او دې ملک ته راغلی دی نو د هغه څومره اولاد وکړي چې دا ټول علاقه ته نه ډکه شوه
او څه د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام هغه کیس هم نه دی چې کله د انسان شروع کېږي
نو دا دلته یو کسب د رسید هغه ساده په دې باندې مباتله ثابته شي چې ټول کال دېرش کاله چې د هغه پښتانه دومره زیات شول چې تر افغانستان او تر دغه پورې ټول خواغه شول تر سوات او تر یو د بلې پورې فکر چې تر څه وخته مسلمانان نه وو خو پښتانه خو وو که نه نو چې دا پښتانه دومره وو دا چې کوم د عربو لښکرو سره مقابله کړي وو دا پښتانه وو که نه نو د کسب د رسید اولاد په دې نیمه کدا دې یاده کړو پنځوس دې یاد په پنځوسو کالو کښې دا دومره خواره شول چې دا ټوله پښتونخوا ته نه ډکې شو نو دومره ثابته شوه د کسب د رسید افسانه کښې ده دا واقعي افسانه ده او اوس پاتې شوې وو دا نورې د تاریخي خبرې نو ما خو ته چې مخکې ویلي چې دا جدید تاریخ چې کوم دی دا د رانږدې تاریخ په دې باندې زه ډېر زیات نه رسم نو هغه د رفي صاحب او دغه یا تاسو په باندې خبرې کوئ او خو دلته په دې بابالک کښې د کوم د رسم الخط خبره وکړه
ملنګ
ملنګ د اسنغر نه ډېر ښه سوال او ښه تپوس یې کړی دی او دا ډېر اهم سوال دی مونږ ته چې د پښتو چې کومه ده دا مونږ تر اوسه پورې لا په حروفو کښې نه ده را یو ځای کړي ځکه چې کومه ویلې شي که نه نو د هغې دپاره مونږ حروف لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي پنځوسو ته ورسېدل تقریبا شپږو څلوېښتو ته ورسېدل نو ځکه چې د هغه دا حروف کښې خو چې کوم دي دا پښتو دي شي نو په دا چې هر چا کوشش کړی دی محمود غزنوي وخت یې کړی دی یا بل وخت یې کړی دی هر چا چې دا دغه مسلمانۍ ده پښتو نو هغه یې کوشش کړی دی نو په عربه کښې په د یو جام اوبه په پیاله کښې خو نه شي را تللی که نه نو هغه پسې نه دي راغلي نو هغه چې دغه شوي دي نو دلته زه بیا خبره کوم چې زمونږ د پښتو مخات کوم د برهنو دا د بل طرف نو او دا نو ثبوت اوس په څنګه دا یو نه پاره کې پاتې دا د کوم پښتو ورونه مونږ جوړو دا کوم ځای کې د سیم خبره کوي دا لپاره دا کوم څه پا دا نن نن چې موږ د پاتې د باندې ریکو دا په انده کې پا دا د ټول څه دې اوا انې څه دې خو موږ دا راځو چې بل هغه دا وانه د څه څه نه وره نه پاتې کېږي نو هغه څه نقصان د حروف او نشي د جواب او د خبره بار بار وکړه چې زمونږ یو ډېر لوی ادبي او تاریخي او علمي ذخیره هم سره
پیغمبر اسلام یو مثال لے پیغمبر اسلام خپل یو ژوندې مثال لے چې خپل نکای ترې او او یا بیا برخصیب زبکی پختنه را یا بیا دا ندی شوی چی تسنگا چی تاس ویل پختنو تا تاریخ غیر پختنو ولی که نو دا بای همو تا دا یو تاثر را چو ولی کنا دا بای همو تا دا مثالا بای بکی دام ور کری
اغای مجوو او اغا خلکو چی دا اغای جبا پختنو پختنو اغای دا پختنو پختنو مسلمانو لا پختنو تخافت مسلمانو لو پختنو مسلمانو لو نو دا اغای تبونو اغا چی سوزن پختن انا تیر پچی اغای دی ایر اسلامی انا تیر پچی دی دل نو اغا تنو دل کلو دی آلان که دادی او کلو حسنی که دی 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 دخپن نکو مذب دی اوز بکا دل کم چی ما نکو تی تبونو اغا دا سنو یا خپن نکل اغا اسلام آل سما اغا چی سوی اغاو نو دادا کامل که حال چی تب دی من چی زکر سو دا اصل کیو خدا دا پختنو اجداد دی دی دا انکار
زمون په دا کدا کدا وایو برق سپ تاسو وب خصاسو خبره بار بار کټ کوم په دی وجود کې چې دا کوم وینه را روانه ده خدا هم دا نکونو نه را روانه وینه ده کنه
هم دا وینه ده ها بل بل دا یو چې په مخبره کوم ولې زه کدا خبره کوم چې دې چې بلا خلق د مخالفتي چې پښتون د حیثیت القوم مسلمان ده یما په خیال دی خبره دروخ نه ده کوم مسلمانان دی موږ غوښتل په دغه نوې چې کوم یو مسلمانان چې دې دا هو ته موږ ته نه وایي دا په ان ته خو دی دا ان ته دا قاعده د پښتنو ته دی خو دی په دې کې دا دا اندر موجود دی او هندستان کې دا سم موجود دی دا ټول هغه څه چې موږ نه غوښتل په دغه نوې نه نو دغه موږ وایو چې دا کوم پښتانه نه دی ته مسلمانان نه دی ته موږ پښتانه وایو ته دا نه ځکه کوم دی راځي ته موږ پښتانه دا وایو نه نو زه که خو دا کوي چې موږ دا پښتانه کوم مسلمانان
او دی خدام زابا بزی امزا بابا حواله ورکړه خو لکه مثلا امزا بابا خو بس ټک ټک دلی شي دغه خپل مذهب سره یو عقیدت وو او د پیر پرسته سره ډیر عقیدت وو بلکې هغه د اردو کې باغلی خپل لیکر
او د قبلولو ود
کدسی وایو برق صاحب چې د عربو په خاوره چې کله دین راتونو دین ځانته بیل هغه د خدای د طرف نه یو رالیږلی شوی پیغام و، ولې د عرب د خاورې چې کوم خپل ژوند جواک و، د وردستور و، د خوراک لوخی و، د اغوستو جامې وي، دغه ټولنه هغه خو ته نه ده بدل کړی، هغه خو ته په بله نه ده اړولی. ڈاکٹر صاحب تو ورشو ځکه چې ډاکټر صاحب د ډیر وختینه خاموش دی، او ډاکټر صاحب ته بدو چې ډاکټر صاحب تاسو خود د هند مت چې کوم منګ ذکر کوونو، تاسو د گنیشا د ذکر وکړو، دا د بوتان چې کوم د سواد په دغه سیمه دی، خو او غالبا د دیر ذکر هم پکې کړو. بل دا چې اوس کوم منګ معلوم آثار ترازو، نو تاسو چې کوم تاسو خپل فیلډ دی دغه آرکیالوجي به وایو، د لرغونو آثارو چې کوم علم دی، موږ ته د اسلام دور کې لکه تاسو د سواد کې هم د محمود غزنوي ذکر کیږي، محمود غزنوي تقریبا دغه عمر ته نږدې دی چې کله اسلام بیا راغلی دی افغانستان او په دغه سیمه کې خور شوی دی، خو د بادشاهۍ او جنگونه دغه روان دي. نو تاسو نه پخنه پویګو، غواړم چې تاسو په دې باندې هم هغه وکي خپل خبره وکي، او په دغه زړو جبو باندې که هم کوم خبره لری په دغه کې هم په کولای شي را تازه بشي.
جی، تو جبو خو مشکله شي خبره کول ماته، او دا نور چې کوم دینو غلي چې زه څومره لږ ډېر معلومات لرم هغه به تاسو سره زه شریک کړم.
سمه ده.
خو د ټول نه مخکې دا ډېر بات چې کوم شو د پښتنو په دې علاقه کې دا د اسلام د قبلولو په حواله باندې، او د دې خاورې سره د دې علاقه کې دا دې چې کوم د عربو سره یو تصادم راغلی یا یو کانټیکټ راغلی، رابطه راغلی ده، نو دا ست د هر څه دی، خو کم از کم دماغ خیال په دې کې دا گنجائش هم پکار دی چې په دې دومره خورا ورا علاقه کې چې هغه موږ راتلو د تقریبا د بنو لکې مروت نه د دې علاقو نه، او موږ بیا د پیښور وادۍ سره تم د سوات بیا دا ټول چې کوم افغانستان سره مطلب خورېږي، دا دومره غټه علاقه کې نو پکار دی چې د تاریخ د ښه انډرسټینډ کولو لپاره چې کوم دی موږ دا ټول علاقه او دلته د عربو تصادم یا رابطه چې کوم راغلی نو هغه یوازې د پښتنو سره ونه تړي، او نور قومونه چې په دې علاقه کې تر اوسه پورې کم دي هغه ته هم سپیس ورکړو، هغه ته هم لږ رول په کې ورکړی شو، یا کم از کم دا ګنجایش پرېږدو چې هغه به هم ځای په ځای باندې د عربو سره رابطه راغلی وي، او د هغو سره به انټریکشن شوی وي، جنګ به شوی وي، امن به وي. مختلف قومونه اوسیږي، نو څنګه موږ وایو چې پښتانه دلته اوسیږي او د ډېرې زمانې نه اوسیږي، ځکه چې نن هم درې دي، نو کېدای شي دغه قومونه هم څنګ په څنګ داسې پاتې شي. نو په دې حساب باندې چې کله موږ دا خبره لږ بیا مخکې بیایو، نو د ایون د کوم اسلام دی او د عربو د کوم د امپایر جوړیږي، سلطنت جوړیږي، نو د دې لپاره لږ بیک ګراوند غونې پکار دي. کنه هغه تاسو اول کې چې کوم څه په دې علاقه کې ساسانیانو په اگر چې هغه د دې هندو شاهي وغیرہ د دین مخ کې، خو د عربو د تاریخ په حواله دا ډیر اهم یو رول پاتې شوی دی. او په بل مغربي طرف کې موږ ګورو، نو کوم چې دغه د رومیان دی یا د روم کې کوم سلطنت دی چې راځي چې بیا یو ټایم کې دوه ټوټې شو یو روم طرف ته پاتې شو یو چې کوم مشرقي طرف ته د بیزانتاین په نوم باندې پتنګي اردو عربی کې دی ته نوم وایي بیا نو وایي ماته
بیزانتاین خو مام بیزانتاین اورېدلې دی
نو دغه امپایر په دې خوا پاتې شو مشرقي طرف ته بیا د وخت سره سره چې کوم دی د اسلام د ظهور نه لږ مخکې چې کوم دی او تقریبا دغه پیریډ کې کوم دی نو په دې کې خاص کر دغه چې کوم دی د عراق او د شام وغیرہ دا ټول علاقې چې کوم دی دا یو ډیر یو غټ تسول شي چې محض قسم جوړو د دغه رومیانو او یا د بیزانتاین والا او د ایرانیانو په منځ کې او عرب چې کوم دي پراپر عرب چې نن چې کوم سعودي دی ور سره آس پاس چې کوم دي چې علاقې دي نو ظاهره خبره ده چې دا خو د هغې دغه نه لږ بهر وو لکه هغه کوم چې دا یو سټګل لواندې د هغې په وجه زنی نو په وجه ولې دا یو مین چې همدیانو د اختلاف او یا د دواړو قومونو یا د دواړو سلطنتونو په منځ کې دا عرب موجوده چې نو څه دا سعودي او غیره دا علاقې دي دا ولې یو ډېر اهم ځای دا وو لپاره نو کېدای شي چې د دې خاورې یا د دې علاقې چې کوم دا انفرتیلیټي دا یعنی هلته کې مطلب څه دی چې دا وسایل نه وو دا علاقې کې وبنوي کېدای شي دغه حسابې پاتې وي خو بهرحال چې کوم شام دی کوم عراق علاقې دي او دغه مغرب طرف ته خوځېدلې دي دا خو ډېرې زرخیز علاقې وي نو ټول چې کوم کلتوري زیات ډیولپمنټ شوي دي هغه په دې علاقو کې شوي دي او هم دغه علاقې چې کوم دي نو دا د یو کنیکشن په تور دی یو لارې په تور او دیو چې کوم درابطي یو ځای وو د مشرق او د مغرب په منځ کې نو دا پاتې شوی دی په دې ټولو حالاتو کې د دلچسپۍ خبره دا ده چې عرب خپل د سعودي خلک چې کوم دي د مدینه مکی وغیرہ د آس پاس دا خلک ټول خپل د دې حالاتو نه بې خبره نه دي بلکې دي چې کوم دي نو په دې هر څه باندې پوهیږي د دې چې کوم دغه تاسو په خپل پته چې کوم چې دا په دغه ټیم کې تجارت کېدل او هغه ته معنا عرب چې کوم وو خپل پیغمبر اسلام علیه السلام چې کوم دی هغه خپل په دغه چې کوم تجارتي کاروانونه بتلل دا غي ایڅه پاتې شوی دا ټایم په ټایم تل دې پاتې کی
تجارتونه کړی دي سفرونه کړی دي
نو هغه ټول مطلب د دې ایڅه پاتې شوی دا حضرت خدیجه چې کوم دنو دا غي بختل او دې تجارتي دغه چې کوم دی خپل پورا یو وند وا او هغه مطلب یو کاروبار دې ټول حساب کې دنه دي د دې د سلطنتونو نه د سیاسي مصلحتونو نه د سیاسي چې کوم دا تصادمونه دي د دې هر څه نه با خبره او بل د مزه خبره به ګټه کوي په دې عربو کې دا ټایم په ټایم کې کوم دي په دې دوه ټول علاقې ډېر غټي غټي میلې بلګې د دې چې هغه چې بعضو خبر د ډېر وخت لپاره جاری وي په تبعي کې خاص تر یو د اوکاز میله چې کوم د ډاډې نه مشهور ده سره د چې کله دا د سونه کې ترجمې کې د دې ټیم مليان دي ترکې نو د اوکاز میله چې مو دا تقریبا د بریو میاشتو لپاره بڑا چلیدل په یوه تجارتي او ورک قسمه د سرګرمیانو کې د کلتوري سرګرمیانو په کې کېدلې په دې کې کوم دی د پیغمبر علیه السلام رابطه د ډیرو مختلفو خلکو سره راغلی ده او د دې سلطنتونو سره د غټو غټو امیرانو سره ایون لکه مطلب هغه لیدلې کتلې دي کنه او د څنګه چې د یو د کریستین دي د عیسایت عالمان دي دا غي سره رابطه راغلی ده یو ځای کې ما ایون کتل سیاره یو ټایم کې د پیغمبر علیه السلام سترګه چری کوښی و نو هغه یو د نبوت نه مخکې نو هغه یو عیسائی عالم چې کوم هغه د هغه سي علاج کړو دم شمو غیره د سیز نه کړیو په دې سال از د مقصد نه داري چې د پیغمبر علیه السلام چې کوم تاریخي شعور وو نو هغه ډیر پوخو او هغه چې کوم سیاسي نظر لرول په دې هر څه باندې نو هغه هم د وخت سره سره مطلب ډیر مضبوط شوی وو او په دې ټول بیک گراوند کې بیا ظاهر خبره د پریتاس نه بوت ور کړل او د نه بوت نه پښتې کوم دی نو هغه مطلب کوم چې دا مته یو پیغام او هغه په ډیر ښه طریقه باندې هغه خور کو په عربو کې دننه څه چې د زور زبردستۍ مخابوم راغلی او مطلب زیات کوشش دا چې څوک هم د خپل خلکو لپاره چې کوم دی نو دا د ورځ نه خو کوي او راځي د دغه لپاره چې کوم دی د خیر خیګوري لپاره د سي خو پروګرامونه لري خصوص لري نو په دې حساب باندې ټول د پښتو اسلام تدیر ته دې سره خور شو او اسلام چې کله چې مطلب روم او ایران شته دی او تصادم شته دی دا شان اسلام هم د وخت سره سره یو غټ پاور کې کوم عرب دا جوړي او هغه مطلب د دې ټول سیاسي حالات د ګنګې او هغه ته حصو ګرځیدل او ظاهر ده چې نوې قوت او قانوني قوت کې تاسو هم یو ساعت مخکې د کارو په تاسو نه مزد په حواله کو بهرال د سیاسي ټولنو هم د غیصابي چې کله هغه چې مطلب یا د خلجین موږ په خاځي ذکر کړو او مخکې یا هغه چې مطلب کله اربانیزم او خارجي زندگی او د تهذیب کوم ځای د خپل څور شي د دې بیا د دې داړه د مجیت فرجي درار پیدا کیږي چې هغه بیا خود به خود ختمي او کوم چې خواشه کې نن ګروپونه یې چې داغو اصليت کوم دی داوی چې کوم هغه یو ځای دی هغه مضبوط دی نو هغه راوچتي او خوري نو دا شانه هغه هم د خپل نظریه کوم پیش کړی دا هغه د اسلام د ټول تاریخ د هر څه هغه ذکر کړی دی هغه کتلې دي هغه یو ډیر جوړ نظر لرلو د دولسم یو لسم ديار لسم صدای په تاریخ باندې دا پورا نظر په دې هر څه کې کوم دی نو اږي دا نظریه پیش کړی دا په دې کې چې کوم دي عرب چې کوم دي بیا خاص کر د مستطان کې خدای د عمر په دور کې هم د فتوحات شي دي بیا د حضرت عثمان په دور کې خطوره فتوحات شي دي نه دي او دا غي نه بعد چې کوم دي بیا ټول د پټو د چې دغه جوړیږي څه چې بیا اوس برخه بونی ول یار هغه څه مطلب د خلافت پکې ویل چې کوم دینو د مناسب نه دي یا مطلب یو راځي سره اختلاف کېدی شي نو خلافت ظاهر د چې دغه کم دغه د سیستم پیغمبر علی السلام یا بیا کوم د خلافای راشدین بیا غو شو روکره وو نو پاره کې یو قسم تبدیلی راغله چې هغه مطلب یو قرآنی ته محدود شو هغه حکومت کوم دغه نه مخکې دی نو هغه په یو کورنۍ کې په یو خاندان کې هغه حکومت نه کوي چې مختلف د قریشو نه مختلف د خلیفګان راغلل او د مطلب هغه یو قسم تاسو ویل شي چې یاره جمهوریت سیستم ته په نوې شکل کې نه خو لکه بیا هم د مصلحت او د شورا او وغیرہ د سیستم د وسیو هغه دي صاحب باندې خلافت چې کوم دی د ملکیت ته بدل شو لکه مولانا مودودی هم ایو کتاب دی کنه خلافت ملکیت دا غي د واضح مطلب څه دغه چې څنګه دا د خلافت نه د ملکیت کې بدل شو په دې کې د سیمپل خبره نه ده ورته غوړي چې په عربي کې کوم دی ډیر زیات د نن کې کوم دی ډیر زیات جنګونه شي دي ډیر مختلف نظریه نه خطر راغلي دي ډیر ځکونه د دې دوه شي دي او په دې هر څه د کوم دینو قبایلی سیکټر کې کوم دی قبایلی انصر چې کوم دی هغه ډیر اهم رول پلی لوبول لري چې هغه مطلب د قبایل بعضی د غټن کې کوم سیاسي دانشوران هم او مشران نو هغه د قبایلی ته کوم چې مطلب دا یو سیکټر د اداره جوړ شو او چت شو او کوم شی چې په عربو کې د ستان د فار د پلی شو هغه مطلب د دې وحدت د فار هغه یو خطرناک شی وزنه ده اگر اگر تفصیل کې خپل کو با بے ځای په حال بهرال د تبعیدی عمل کې کوم دی د سیکټر کې کوم دی د غیر علاوه کې کوم دی د پوره شو دنه خپل سیستم دی د دې ټول کې کوم دی حالات دي چې د دې د امیه او راوته دی لته امیه راوته چې هغه تقریبا خپل کال له دې حکومت سره دی د غو حکومت اباسیان او غسته دی
نه ډاکټر سیبو ډاکټر سیبو دونه په منډه وپینې زو امیه راوچتیږي روانه خبرونه به دلته ځکه چې د عرب ډیر شتمن تهذیبونه دغه پاتې شوی دي اسلام چې راځي د دینه مخ ډیر تهذیبونه دي ولې عراق حق شانتي د هغه چې آثار دی پاتې کیږي د مصر د فرعونانو وجودونه پاتې کیږي په دې باندې هم خبره ترې کو او بیا به د دې تاریخ یو کتنه کوستا سو ډیر زیات مننه کوم دلته وخت ختميږي مشرانو خوګو مشرانو ایوب الله رفیع صاحب اسدالله جان برق صاحب ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه ګرانو دونکو ستاسو هم یو جهان مننه زه او زما همکار نه سر د نجات ګړو شپه مو په خیر ¶¶